یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان د یاد جګړې لار خپل کړي یا دې د سولې په غوښتنې کې قومي مشرانو پر اوربند ټینګار وکړ.
اوربند وکړه امتیاز نه وو پاد واخله.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان میرمنو وضعیت ته اندېښنه شولې او یو شمېر افغان فعالې د دې اندېښنو ریښه په ناامنۍ کې ویني. د زهرو کاروان په خبرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو چې د نشې د روغتیا په اړه وایي
ډېر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه پېځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه د توپک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د انجنونو پر خونځې د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی دی. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤولو بلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 له افغانستان ووځي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه توپک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
د افغانستان له خاورې به پر موږ د هرې حملې د یوې ځالې په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو مسؤول وبولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریزم ګواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې افغانستان د هغو زورګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستان وویستل شي ځکه داسې ویره شته چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې ده. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې سبا به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پانی له مخې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر 13 له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پانی له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده. خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت د پایداري او د سیمې ثبات ته خطرونه هم لري. په دغه استماعي غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام په اړه هم خبري وشي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیگ سیالیو لړۍ چې په روژه کې درول شوی و پرون بیرته پیل شو. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف رسنیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد.
پرون سه شنبه د استقلال او آشیانه تیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازري راډیو اوري. ټاکل شوی د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دغه لیدنه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې د نړۍ د دوه سیالانو روسي او امریکا ترمنځ اړیکی د اکل کچن حالت کې روسي چارواکو ویلي چې دغه دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې سره ګوري. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه کې جاوي کې جوړیږي. د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران براتونکو میاشت د خپل ولسمشرانو جو بایدن او ولادمیر پوتین د احتمالي انکتنې په اړه هم خبري وکړي. فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د فرانسې د ولسمشر مانی پرون نو وخت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصر سیال عبد الفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبد الله پر همداسي و پریکړه لیک هوکړه کړې ده. درې وړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه وکړه. لومړی دزبندي، دویم اوربن او دریم هم د شډ ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په هدف د نړیوالو هڅو مشرکې وي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطینی چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 35 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي.
اساجی رادو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شورون کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چې پریم پرې خبرونه کې ستاسو قربه په ټکنیکی برخه کې رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. زلمی خلیل صاد وايي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولای که سیاسي هوکړه ونه کړی د جګړې لاري نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره مخامخ شي. د شاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایښت دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې شاغلي خلیلزاد د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل وونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ وايي طالبان په هولي چيلي نظامی لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استاذ سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامی حل نه لري او سیاسي هوکړه کول شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمخت بللای چې په خبره یې و بخیچ آیا د ډله غواړي د خبرو لاره روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپګل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپل بندیانو ازادي او ترخوای لوتورو نوم لړونو د خپل مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکارا د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړي، خو اندېښنه یې هم ښودلې چې سیاسي مشران یو خل نه شي او هر یو یې د نوې ملسی په څیر جلا لار غوړ کړي، دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واقعته رسیدو حد څو کړي. په داسې حال کې چې خاغلی خلیلزاد د شنبه پورس د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتو ورسته د امریکا پر تګلارې خبرې وکړي. خاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځای وبلل چې ګني د بهرنیو عسکرو لوتو ورسته به افغان پوز لمن زولاړ شي او طالبان به بیا واقعته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو ورسته طالبان د جګړې او د جګړې لاري واقعته رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکو پاړه لدوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکونو سره مخ دي. دوی د خبرو لاري د سولې لار غوړه کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلای سي چې په نړیواله کچه درناوی کیږي. خو که طالبان له نظامی لاري د واک تر لاسه کولو هڅه وکړي منځوي بسي له سیمه ایز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څه هم زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي، خو د کانګرس یو شمیر غړو د سولې پاړه د طالبانو په ارادي شک وخود. جمهوری غوښتونکي سناتور مايكل مکانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هیواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز په ګټې دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې وویل دا وړاندوینه سمه نه ده چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان د افغانستان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. بل لور ته یو شمیر کسانو په غزنی کې یو شمیر قومي مخورو د وی غونډې په ترڅ کې افغان دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د غزنی یو شمیر قومي مشانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونو تنول سی کسانو ترڅنګ یو شمیر دولتي کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او جنوې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسه سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا که تو افغانان لدان سره ومني که تو د افغانانو مستراسه که تو افغان ته ورور وایه که تو ورور وزنه بند کې که تو یو اوربند لال شه افغانان داسې پټستر کې خلق نه دي تا ته به ډېر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ ترڅو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پریږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم اقتصادي خبر.
د ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد نندارتون کې به شپېته قلمه کورنی تولیدات چې د مهال د افغانستان په صنعتي ښارګوټو کې تولیدیږي نندارې ته کېښودل شي.
صنعتکارا از تمام ولایت افغانستان دعوت شدن برای اینکه بیان محصولاتی که دارن به نمایش بگذارن.
نوموړی وویل چې په دغو 200 غرفو کې به هغه کورنی تولیدات او صنعتي مواد چې افغانستان د مهال ځان بسیینې ته نږدې شوی نندارې ته کېښودل شي. د یاد درې ورځني نندارتون 500 سلنه غرفې به د مېرمنو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا ډول نندارتونونه د هیواد د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټورې پایلې لري. د ننګرهار د هندوانو سګني حاصلات په سباندې 9000 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر روسمین نازد راډیو ته وویل چې د ننګرهار په 1995 هکټار ځمکه کې سږکال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دې ولایت په 1340 هکټار ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې چې 3600 ټنه هندوانې ترې ترلاسه شوې وې. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
اسجر رډو په منځني سپچول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. فرانسې له مصر او اردن سره په همشغې د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندې کړې ده. د دوه درې وړو هیوادونو مشانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 دی. دا اسجر رډو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زما همکار اوري.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندې کړې چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصری سیالي عبد الفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړه ته رسیدلی. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې. لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربان، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزه جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه د توانیدل چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل او کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروی او ټونس لخوا وړاندې شوی طرح رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبريالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود وو. اسرائیل پر غزه درنې بمباری وکړي او حماس پر اسرائیل توغندي و توغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د درش پېتو ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوی. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپيان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دېون خته چې د می په لسمه اقصا جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلی پولیسو لنخته وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسجر اډو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسلامباد بارون پولیلم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشت صبر سپانی چنګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 28 می د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغه شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړ شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافي نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. د ثور سپانی بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغه شورا د غړیو لیست د وروستي کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېری غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت د عالی شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې وروستی کېږي او په وینا یې د دغې شورا ډېری غړي به د ګوندونو مشران وي. پردی جنگیلی او پردی جګړه دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي. د دوی د بیلابیلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته د مفکوره له بهر په ځانګړې توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډېر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پښتنې ته په بنیادی توګه ځواب نه لري. ورسپانې همدارنګه ادعا کړي چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنگ کوي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت دې په دې برخه کې د خپلو ستراتیژیکو ملګرو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په همکارۍ پر پاکستان فشار راوړي چې له جګړې لاس واخلي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان شزو د وضعیت په اړه اندیشنه شي یا وایي چې نړیوال هیوادونه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د شزو د چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستانه خپل سرتیری باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمن او انچونو بلاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغان شزو د حقوقو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولای شي په افغانستان کې پر شکیل وړخونو فشار راوړي څو د شزو راتلونکي یقیني کړي. نور په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د خزو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنه خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید و پوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د غډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکي او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
که حسن رزید کیگی نیوار طولنه ها ده حقوق بشر سازمانونه باید دیست شان را آرید چی افغانستان که دا جنگ خاتمه را پیدا کی خو ته مهم د ټولو نه مسله هم دا ده چې یو ور مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي چې نړیوال ټولنه دې د شزو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د شزو په ځوان کې د اقتصادي د لحاظ نه د سیاسي د لحاظ نه او فرهنګي او کلتوري
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوې د سپټمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم دی کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی. ولې چې څومره دې وړاندې ما د دې په سایت او د دې په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم د خره یو په غرو کې ژوند کړو. ما هم د خاتو نشته چې موږ خاتو وایو، دغه څه څه سترګې ګرځي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږنی پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي چې د نشيانو د روغتیا په اړه غږیدل دی، د یو نشي پیغام د سره شریکو او نور اګن مطالب د نشو په ارتباط په دې پروګرام کې د مخدر موادو د کرکلي په ارتباط هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خووس د کووډ 19 ناروغي په اړه یو مطلب لرو. په کووډ 19 ناروغي یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. یو شمېر کسان چې پر درملنې له کال زیاته موده وړي لا هم د کورونا ناروغي له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکسي چلوونکی ګری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان وو. د پلندن کې اوسي وای ډیری وخت په د کاري ورځ په پای کې ورزش کاوه، خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځپه اوس د خپل کور په انګړ کې ګرځیدل لا ورته ستونزمن سوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅ کله به هم په کور کې نه کیناستم. تل مې کار کاوه، یا به چیرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولای. نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوري شویم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګری په منظم ډول هر ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغي د اوږدمهاله اغیز درملنه وکړي. خوده یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلې هم په لندن کې د کینګ جورج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې د ستونزو نه درلوده، د پوهیدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلیږي چې یو څه کولای شي. د شوک او خپګان نښې نښانې کېدای شي هر چا سره پیدا شي.
Low mood and the trauma symptoms can hit anybody.
لروختیای پلاوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپل دي چې د دغه ناروغي پر مهال پروختون کې بستر سول. د شپې ته کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روختن تر بستر ورساوه. مخکې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لار په اسانۍ قدم لا نسی وهلای.
دا څو ورځې کیږي چې اله می وښو کولای د ګرځېدو لپاره خپل مرستندوی اله لری کم خو لا هم له یوه لکړې کار اخلم که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم خو چې به هر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیه لپاره یو څه را سره وي ځکه ځینې وختونه د تک پر محل خپل توازن هم نشم ساتلای
که څه هم دا لا روشانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبا توخی او د سابندې دل دی
په نړۍ کې د کورونا په ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ته رسیدلی دی. دا ساتي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د سحر کاروان خبرونه لرو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو لاند خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیرز راس ویلسن وای د اسلامي دولت دلې یادداشت تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په روسیو کې په کابل کې د نجونو پر شونځي د خونړي برید چې لسکونه کسان پکې ووشل شول مسؤلیت واخیست. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغه یې له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد وای د اندیشنه بي ځای ده چې ویل کې چې افغان امنیتي ځواک تیتو پرک او طالبان پلان وخت کې واک تر رسیدونکو دي. سلمی خلیل زاد د څرګندونې پرون سیشن بي د امریکا د کانګرس وی استماعي غونډې ته وکړي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوړ لیک سیالیو لړۍ چې پروژه کې درول شوې و پرون بیرته پیل شو. تاکل شویر د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دالی دکاته د سمال تر سره کیږي چې د نړۍ د دغو دوه سیالانو روسیا او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین تر روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فرا والی وای په فرا ولایت کې د نشئی موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو له خوا تر څلويخت ډیر قاچاغ کوونکي په باندې محکوم شول. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشي موادو یو څلويخت قاچاغ کوونکي چې د قاچاغ او څلويخت خزيد لودي او د امنیتي ادارو له خوا نیول شوی وو له دوه څخه نیولې بیا تر 13 کال پورې په باندې محکوم کړل. د نشي مواد سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل د دې محکوم شوی خلکو سره 8 کیلوګرام هیروئین، 20 کیلوګرام مورفین، 140 کیلوګرام تریاک، نږدې 40 کیلوګرام خیخا، 140 کیلوګرام چارس او 800 کیلوګرام بنګ نیول شوی وو. په ننګرهار ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او زرګون نشي ګولې ونیول شوې. د نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 120 کیلوګرام چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته ویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنی خیل ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15 ډیر نشي ګولې او 122 سیټه موبایل ونیول. د نشي موادو د دې دوه قضیو په تړاو څوک مدني ورشوي. په پنشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاق پر مهال ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل 40 کیلوګرامه چارس چې د ګازو په یو ډبه کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د یو سراچه موټر په وسیله له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشي مواد سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه وروسته په خداده چی په وو ولایتونو کې د نشي مواد او اتلس فلورون کې ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرونه کې د افغانستان په وو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي مواد او اتلس فلورون کې ونیول شوې دي. د دوی سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد لکه هیروئین، ښیښه، نشي ګولۍ، چارس او تریاک هم ونیول شوې دي. لبل خوا د معتادینو د درملنې ضربستری روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ویل د عامه روغتیا وزارت کارکونکو د کابل ښار له لمړی او اتمی ناحیې څخه یو سلو شلتنه معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستری روغتون ته واستول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. دلن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واقع اخیستې دي.
د ولایت فرا در صحافت کې
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واقع کې دي، هلته نشي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې بواورو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځینې خجی تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خوشونت میتونه هم بویس
تاوتریخوالي بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي.
لوی ودا شي ځوان سره مرکل لرو چې د پان لته شو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړی دي.
دا خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه د مخدراتو لپاره.
د هارون پنوم یو معتاد وای چې د نشي له عمل خوونځي راڅخه پاتې سو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک پېمالو بس تقریبا 5000 په تور رسیدل.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوست خبرونه لمړی مطلب ترازو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې پښیمو کې د نشي موادو د تولید کارخانه جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونه د دې ولایت د نشي موادو د تولید پرجنو کارخانو هوایی بریدونه کړي، خو د ملکی خلکو د مرګ جوب لید مخنیوي لپاره د عملیات ورو او په ډیر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استاذ وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل من سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې. خو له دې جګړو سره سره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو نیښو هل دوام لري. د فرا ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت شبکو، قلقه، بلابلوک، حک سفید، بکوا، پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل سوی دي. په دې اړه د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي رادیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته د نشي مواد جوړولو کارخانه هم جوړ کړي دي.
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشئی بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشئی موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایی بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي، ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشئی موادو د جوړولو کارخانه جوړې کړې دي. نو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې لډیر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسه ښکاله هم په فرا ولایت کې تر 1000 هکتار ډیر مزوکې کوکنار کړل سوی و. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1999 شمسي کال کې د 1998 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 ډیر سوی و. د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په راپور کې د نشي موادو د وضعیت په اړه یادونه شوی چې تر هلمند وروسته فراد وهم ولایت چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي او د دې تر څنګ د هیروئین او شیشې جوړول هم پکښ ډیر شوی دی. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاد ګل احمد عظیمی وایي چې په فرا ولایت کې وسلوال طالبان غیر مسؤول وسلوال او نشي مواد مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشي موادو کاروبار کوي.
په فرا ولایت کې مافیایي ډلو غیر مسؤول افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. دوی هم د نشي موادو په قاچاق او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي. اندا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کلوی خوا په فرا ولایت کې طالبان د نشي موادو په کاروبار تور نسوي خو له بلې خوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د ویل کلسوي پیغام لاره ویلي چې طالبان د نشي بوټو په کښت نشي موادو په جوړولو او قاچاق کې لاس نه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واقع اخیستې دي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله بیرته نشو ته مخه کوي. دا ډول خځې چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې پسپک سترګ ورته کتل کېدل، له همدې امله دوی یوازې شوي او بیرته نشو ته مخه کړي ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کیږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو هغه قربانیان میرمن چې د نشي پر خودلو وس هم نه لري.
دوا کال کې د پرسارای د زبکور کې
فاطمه چې د خپل میډل خوا موته د شبي او بیا د هغې لخوا خپراته طلاق شوې ده. تر طلاق وروسته هم د خپل په خواني میډل شره نه د خوندي. په خواني میډي څو سله هڅه کړې چې دا همداسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
تازه عمل به پاته سوچ ولاړم بیا ما غا مخاون قبرستانو کې ودی ولا مسرای شمالي بازار کې کور دی دل دراته له خاته مرزه یو د دوا وه ما ورته له زنه د شبخانه راغلی هم دوا نه و ما بل یو راغی اسکارو ځما خاوند یو چې بالا خو وای وای تا د خزه جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای واخصل موتاد د شش شهید کړو سیا دوا ورته ورکایه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څیړنو لمخي وروسته یو دوه کلونو کې د نشو لملاله خزو سره زور زیاتې ډیر شوی او د دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وی.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلا ما یو بل میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له عملی نشو ته مخه کړې ده. دا وایي چې میړه د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله. څنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود مجبور شو چې له یو موتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یو بد اخور لنه می درلوده چې ډیره بی وزله و سوکی نه درلود. ما په کور کې ځای ورکړ، د کور سامان او پیسې می ورکړي. یو ورځ می وړوکی بچی ناروغ و او ډاکټر ته می بیولی و. کله چې کور ته راغلم ګورم چې ښځه په کور کې نشته. د کور سامان یې وړی و او زما لونی هم له ځان سره بیولی دي. تر هغه وروسته زما خاوند او زامنو می زه ډیره وهلم. ویل تا ولې دا ښځه کور ته راوستل؟ خاوند می راته ویل چې تر څو زما لونی پیدا نه کړي بیرته کور ته را نشي. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کیږي په ټولنه کې هم په سپک سترګه ورته کتل کیږي. په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
او خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډبول کیږي، بے باور کیږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنی کیږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبری وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کیږي چې له زور زیاتی څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي.
په افغانستان کې ډېرې معتادې ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجېږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاستنیوی وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي.
ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډیری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد انسان پر پوستکی څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبري واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالی، د ویټامینونو د کموالی، د غذایی موادو نورو دا غوډ کموالی د واجنه جلد د چملکی شروع کوي، یا د جلد لاندې کوم شهمیات موجود دي هغه ورورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټی ځواني چې جلد خپل لري هغه لمنځه لاړ شي.
آیا په هیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د میوان هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 20 تش پاکټونه راټول کړي، او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته څنګه ورپام شو، او پر ټولنه به د دې کار اغیز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحنه، او بلاخره دغه مو 15 متر چلنی متر پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني، او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي. او څنګه یو فرش مو جوړ کړی ده، فرش هم 3.5 پر 4.5 ده. تقریبا دغه فرش که پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانه قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي تکوي شو چې وای خلو. او انده سه خیمه باندې تقریبا د 3.5 زره نه ډیر پاکټونه استفاده شوی دي. کچېره استفاده کوون کې دغه پاکټونه نه پیسې باندې ځانته یو کور جوړ کی، یو سقف جوړ کی، دا به خوي د دې په ځای چې د پان یا د نسوار نه استفاده کوي. او هم دغه سه د کرکټ د وسایل نه مو وکټ او بیت انتخاب کړی دا، څنګه یو فوټبال توپ مم پخ کړی دا. هدف مو دا ده چې مونږه کچېری د مسافرات نه استفاده ونکو، کوي شي خپل ماشومان ته د ورزشي وسایل واخلو، د دې په ځای باندې چې ځان ته تاوان کوي رسوي، او د پان پکاټونو نه یا د نسوار نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وای شي څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 2000 پاکټ ما په دې باندې استعمال کړی دا او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول او بل تر چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بل اخره دا مې داسې یو نمایش برابر کړی دا چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي.
ولې دی وازی د پان پاکټونه راټول کړی دي او لدې څخه د خیمه فرش او د لوبو وسایل جوړ کړی دي؟
د کوم پاکټونه چې ما ټول کړی دي خارجي او داخلي پاکټونه دي. دوه در شنګه یا دوه در کمپنۍ دي چې په دې باندې کار یا پنګونه کړی ده او اکثریت متاسفانه چې افغاني کمپنیان دي چې د جوړوي او بازار تیار ځکوي.
دا فکر تاسو څنګه پیدا شوه ته باید تاسو یو خیمه جوړ کړئ؟
یو راز یو شاګرد چې تقریبا د شپږم صنف او کوم صنف دراغه دکاندار ته لاس افغاني ورکړلې او دغه پاکټ د نسوار یا پان په پیسو واخیست. دا غلط مې تعقیب کو دکانه باندې نور ملګری یا امزول مولاړو دلته پاکټ سره خلاص ک تقریبا شپږ نفر د دې پاکټ نه چې پومانس کې دوه لستاني دی فکر کوم ټول استفاده وکړه او دا ماته واقعا یو انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلک ته عامه په هوای ورکم.
په څنګه ځایونه کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا واته ځای مو ټارګټ کړی نه پنده غځای کې دای به ودره وو او خلکو ته به بروشرونه د دې په مقابل کې توضیح کوه انده څنګه ته الته پلاس پکار باندې موګه کې خلک ډیر خلک مندې خیزه کچې ده پکټونه چې دي ډیر یو خوشو لري.
دلته خو نور نشي مواد هم ست په افغانستان کې رواج دي، ولې مو یوازې د پان پکټونه انتخاب کړل؟
دا خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدرات لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دا پان یا نسوار استفاده کوي دغه خامخه مخدرات ته مخه کوي. متاسفانه چې دوی متات کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم اغیزي یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخیر زیات شوی دی. تاسو ګورئ چې متدین په هر ځای کې پراته دي، دا د یو دم نه متدیږي، دا غزینه شروع کیږي ورو ورو دوی زی مواد مخدر څنګه مخه کوي. نو بل اخره مونږ باید دا لړۍ ته ادامه ورکړو
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخوړل لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته را سره نه ده شوی. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 نیوي منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن معتاد چې خپل مستعار نوم هارون خې وای چې په خوندې کې د 400 نشه پایل کړه او ورسته د همدې نشه له عمل خوندای جنې پاتاسو. دا چې هارون څنګه چرسي سو او د نشه له عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
زه اول مکتب کې وم، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون چرسه مسکره پټ پټ دا موږ کول اول دفعه خوان دی راکه مل دغه دا بس تلو چا کارته با دغه نه 400 د خوان نه راکاو شیشه باندې واغتلو بس شیشه موږ کولې بس سلو سلو شیشم خوان دی رانه ک بس اخري پودر ته راس واچو اخره منجم خراب شو بس مکتب نه پات شو الته چاله کی دکانو جلال آباد کې بس دکانم اول خو خچاله ده اخرو کې نشیشې را باندې زیات شو دکانم را نه پاتې شو. دکان کې تقریبا 3.5 لک روپے مالو بس تقریبا 50-60000 روپے ته رسید. ټول برته ولې څنګه چل دواله کې ورس پوره دکان دغه کې تپچا دروغ دروغ ولې کله چې دغه فلان کې دوه واغسته فلان کې دوه واغسته اخر کور کې مل باندې پوي شو ولا ده خو مو سره چل کې یو دسته دواسته ده. بل اخر دکان نه پاتې شو ډیر خراب کړم ځان تم قتل سي بادام راته مال دا څنګه چل ده سات ایران اغسته او ور شهران اغسته او چا سره مې به خبرې نشو کوله جنگ مې کوله چېخه خبرې ما ته کوله ما باندې خنه لګیده زرم پس یا چې کوه یا جګی دم یا تل مې رقم حساب ایران بخي اغسته او بغیر د نشین نور بخي مونږ انسانان نه یو. مثال موټر کې چې تیل اچي چې بغیر د تیل نه چې تر نشي موټر کنه دسه شوې مسجد نشونه کوم زنه په لاره نشو مطلب اخه ملګری ټول لرن لاړ اعتبار ما باندې نه کوله ما کې نشانه کوله مکتب به اخلاص کړی او خپل ژوند به مختورله فامیل ته به خدمت کوله خمالګر سره مخم پانتون به ویلی زه به ډیر مختتلم نشه یانه ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د موټر یې غلا کړی او ترې وی کوچنی شخړې ورسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو. ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبر یې خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وي. زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته عجد نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې ده غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا به بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري. بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې که. دا دې خپله درسره درځم. څه تښتم خو نه؟ خوشی مې که.
نه دې خوشی کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشی مې
که. روانې
مخکې مه مې کشه.
راځه
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم په نوم زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی. زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسو په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوی لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو.
زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.